ترا ورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه درو خطر غي وړاندې یو ځل بیا لاند خبرونه د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند له خوا د مرسته شو غنمو د لیک تمودي په غزول غور کوي. انډین اکسپرس ورسپانې ویلي چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیک تموده وغځوي. د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسم افتخار د جمعې په ورځ په خپله اونیزه خبري ناسته کې وویل چې دوی په زلون افغانستان ته د هند د غنمو د لیک تموده غځولي او اوس هم د مودي غځولو په اړه خبر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلنکن ویلي اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلسو سرتیرو د نومړني اتلین په مناسبت کړې ده چې د کابل د هوایي ډګر په برید کې ووژل شول. په هغه بین کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی راغلی چې دوی لا هم د هغه کسانو په لټه کې دي چې د کابل د هوایي میدان په برید کې د لاس درلود او دیارلس امریکایي سرتیرو تر څنګ یو سلابی افغانان ووژل. د ایران کیشیر هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې دي. د ځینو ایرانی رسنیو په وینا د دغه شرکت نومړی الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایی چلن وزارت مرستیال غلام جنلی وفاوی د کیشیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. په کندهار کې د ایران کونسل علی رضا حاجی زاده وویل دغه هوایی شرکت به په اونۍ کې دوه الوتنې کابل او کندهار ته کوي. او د ملګرو ملتونو سره منشي وایي هر ورځ په 45 هیوادونو کې تر 50 میلیون ډیر وګړي د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. انټونی ګوتریش دا خبره د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وکړه. هغه زیاته کړه چې بیړنۍ اقدام ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چړمنو خلکو ته مرستې ورسیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې بېوزلي پکې ډېره ده او میلیونونه وګړي یې د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکهلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تریوټن ډیر هغه خیخه ونیول سوچي له افغانستان څخه ایران ته قاچاق شوی و.
فعلا نسبت به مواد مخدره که در افغانستان مثل تریاک
اوس په افغانستان کې نورو نشئی مواد په پرتله لکه تریاک د خیخه جوړول څو برابر لري شوی دي.
په یو راپور کې به واوري چې سلګون معتادین چې له ایران څخه راسلل شوی په نیمروز ولایت کې راغونډ شوی دي.
متاتزیات د ایران بودم چې دوباره راغلم.
ډیر وخت په ایران کې وم. له ایران څخه خیرو شړدم او نیمروز ته راغلم. اوس ته نیمروز په کوڅو کې به سرنوشته ګرځم.
دا چې د خوب درمل ولې د احتیاط لابل ګرځي په دې اړه مولا ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړي.
د خوب په درملو د معتاد درملنه حتی سیډونو ویلې ده چې د هیروین نه د دوه درملنه او د دوه احتیاط سخت ده.
د زاکر الله په نوم یو معتاد وایي د نشو له امله په هنتون راڅخه پاتې شو.
پانتن می دو کال او ایل بیم پری خود را دیم دغا نشول لازم.
او دا پروگرام پا پای کی و پزر پوری دراما لرو
سر لنس خیل پانتون سقا شروع بس خلاص.
خیر ده رئیس سب ده زل می او بخی بیا دا سکار نکوم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تریوټن ډیر هغه خیخه ونیول سوچې له افغانستان څخه ایران ته کاچاک سوی و. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د خیخې جوړولو له ډیرېدو سره سم دا لومړی ځل دی چې په یوه ګاونډي هیواد کې له افغانستان څخه دومره ډیره قاچاق سوي خیخه نیول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د خیخې جوړولو د مخنیوي یادونه کوي خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د خیخې جوړول په بېساري ډول ډیر سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ایران د جنوبی خراسان د ګمرک چارواکو مهر خبری آژانس ته ویلي چې 1.1 ټن شیشه نیولې ده. دا شیشه د تیلو په 2 ټانکرونو کې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق شوې وه. دې دوه ټانکرونو د افغانستان فرا ولایت ته تیر وړي او بیرته د ایران جنوبي خراسان ته راګرځېدلي وه. کله چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ششې جوړول پیل سول، دا لومړی ځل دی چې په یوه ګاونډي هېواد کې له افغانستان څخه دومره ډېره قاچاق سوې ششه نیول کېږي. موږ وغوښتل چې په افغانستان کې د ششې جوړولو د ډېروالي او ګاونډیو او سیمې هېوادونو ته د ششې د قاچاقو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه څه ونه ویل او د کوکنارو د کښت او نشي موادو منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته اشاره وکړه.
د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمان سره سم د مخدره توکو کرکیل، قاچاق، کاروبار او استعمال منع اعلان شوی دی. هیچ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د نوموړو توکو په کاروبار یا کرکیل لاس پورې کړي. که بیا هم څوک سرغړونه وکوي، هغوی زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او په اړه یې قانوني چلند کیږي.
لومړی ځل په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 2 کیلوګرام ششه ونیول سوه او تر هغه وروسته یې تولید کال په کال پسې ډیریږي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې او امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې فارا او بادغیس ولایتونه د ششې جوړولو په اصلي مرکزونه اوښتي دي. د دې دوو ادارو په راپور کې راغلي که څه هم په دې ولایتونو کې جوړه سوې یوه برخې ششه کې هغه تیزاب کارول کیږي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق سوي، خو په ډېرې ششه کې د عمان یا ایفرین بوټي کارول سوي دي. عمان یو وحشي بوټي دی چې د بادغیس، فرا او غزنی ولایتونو په غرونو کې راشن کیږي، خو اوس د نشې موادو مافیایي ډلو دا بوټي اهلي کړي او په زراعتي مځکو کې هم کرل کیږي. په دې اړه له نشې موادو سره د مبارزې کارپوه نجیب الله احمدي وایي په نړیوالو بازارونو کې د ششې غوښتنه او لوړه بیه د دې سبب سوي چې د نشې موادو مافیایي ډلې د تریاکو پر ځای د ششې جوړولو او قاچاقو ته مخه کړي.
اوس
په افغانستان کې د نورو نشهیي موادو په پرتله لکه تریاک د ښیښې جوړول 2 برابره ډېر شوي دي. دا ښیښه تر اروپا، امریکا، کاناډا او افریقا پورې رسېدلې ده. له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر خلک کار نه لري، شپه او ورځ عمان بوټي راټولوي، تجزیه کوي او بیا یې پر هغو خلکو خرڅوي چې ښیښه جوړوي.
په افغانستان کې د ششې جوړولو او له افغانستان څخه د باندې قاچاق کولو په اړه داسې مهال راپورونه خپریږي چې د طالبانو د حکومت معلوماتو له مخې دوی په تیر یوه کال کې یوازې په کابل ښار کې نږدې 1.5 کیلوګرام شیشه، 3000 ډیر ټابلیټ کا ګولۍ او د زیګا په نوم 3500 ډیر نشي ګولۍ نیولې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې له ایران څخه د افغان کډوالو له سړلو سره په نیمروز ولایت کې د نشې موادو معتادین تر پخوا ډیر سره راغونډ شوي دي. سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوي په نیمروز ولایت کې سره راټول شوي او شپه ورځ په کنډوالو او واټونو پر غاړه تېروي. دوی دومره پیسې نه لري چې خپلو اصلي ولایتونو ته ولاړ شي. د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې د دوی مرکز د دومره ډیرو معتادینو د درملنې امکانات نه لري او کارکونکو یې هم له 2 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د نیمروز ولایت کوڅې واټونه دي. دلته هغه معتادین اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي او اوس دلته نشي کوي. له دې سلګونو معتادینو څخه یو هم فرهاد دی چې په ایران کې معتاد شوی او اوس له هغه ځایه نیمروز ته راشړل شوی دی. فرهاد وایي چې له 6 میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت له ډره په کنډوالو کې ژوند کوي، ځکه هر ځل چې د طالبانو امنیتي ځواکونه نیولی نو شکنجه کړی دی.
زمان شروع شد
کله چې ایران ته ولاړم هلته موتاد شوم له ایران څخه بیرته راوشړل شوم او نیمروز ته راغلم چاره نه لرم او کورنۍ مې هم نه مني د طالبانو په دې حکومت کې هم څو ځلې له سړکونو څخه د درملنې لپاره روغتون ته یوړو هلته یې موږ ته اوبه او خواړه نه راکول او شکنجه کولو یې هم اوس دلته خاص ځای نه لرو پر سړکونو ویده کیږو
محمد کریم هم درې میاشتې مخکې له ایران څخه نیمروز ته راشړل شوی او له ورته برخلیک سره مخ دی دی وایي چې له سړکونو څخه پلاستیکونه راټولوي او خرڅوي یې له همدې لارې له 500 څخه نیولې بیا تر 100 افغانیو پورې پلاس ورځي او بیا په دې پیسو نشئ مواد رانیسي خو دومره پیسې نه لري چې بیرته ایران او یا په کابل کې خپل کور ته ولاړ شي
محمد کریم هستم
ډیر وخت په ایران کې وم له ایران څخه راوشړلم او نیمروز ته راغلم اوس د نیمروز په کوڅو کې بې سرنوشته ګرځم کورنۍ مې په کابل کې ده اوس دومره پیسې نه لرم چې ایران ته ولاړ شم او کابل ته هم بیرته ګرځېدلی نه شم په نیمروز کې بې سرنوشته پاتې یم
د نیمروز ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې له ایران څخه راشړل شوي ډیر معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه ځي ځکه چې په نیمروز کې نشئ مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي دوی وایي چې د دې معتادینو موجودیت د نیمروز ولایت خلکو ته جدي ټولنیزې ستونزې پیدا کړي او دا ویرشته چې بیروزګار روغ ځوانان به هم له دوی سره یو ځای په نشو اخته شي که څه هم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې په زندانونو کې زرګونه معتادین نشئ پرېښودلو ته مجبور کړي دي خو د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د معیاري درملنې امکانات نه لري د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول سید خلیل کاظمی آزادی راډیو ته وویل که څه هم دوی په خپلو لږو امکاناتو دا مرکز فعال ساتلی دی خو د دوی کارکوونکو ته معاشونه نه ورکول کیږي
شفاخانه مردانه ما 50 مریض
زموږ د نارینه روغتون د 500 او خزینه روغتون مو د شلو ناروغانو ظرفیت لري زموږ ګرځنده کلینیک هم په دورې ډول کلی په کلی ګرځي او هلته د معتادینو درملنه کوي زموږ همکاران په داس شرایطو کې کار کوي چې معاش نه لري شپږ میاشتې کېږي چې معاش نه دی اخیستی قرارداد تشکیل تر اوسه هیڅ شی هم نشته خو اضافي کاري هم کړی
په نیمروز ولایت کې د معتادینو د راټولېدو په اړه داسې محل شکایتونه کیږي چې د هرات او کابل ولایتونو خلکو تازه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی ویلي دي هغه زرګونه معتادین چې د درملنې په پلمه زندان ته استول شوي له درملنې پرته بیرته آزاد شوي او اوس د پخوا په شان نشو ته دوام ورکوي
درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوي په نیمروز کې راغونډ شوي دي
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ تیبی ډاکټران وایي چې پر خپل سر او په پرلپسې ډول د خوب د درملو استعمال د احتیاط لامل ګرځي چې وروسته دا معتادین نورو نشو ته مخه کوي دا چې د خوب درمل ولې د احتیاط لامل ګرځي لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي او درملنه یې د نورو نشئ موادو له معتادینو سره څه توپیر لري په دې اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د خوب د درملو په ترکیب کې څه ډول مواد شامل دي
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بنزوډیازپین وایي دا هغه مواد دي چې په دماغ کې مشخصې آخذې لري چې غوته د بنزوډیازپینو آخذې دي دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیزې کوي مریض ته خوب راولي د مریض استراب ورکوي د مریض ورختایي ورکوي او مریض آرامي او کچیرته په اوږد مهال کې له دې نه کار واخیستل شي یا استعمال شي دا بالاخره د احتیاط لامل ګرځي
د خوب درمل ولې د احتیاط لامل ګرځي
ځینې سړنې وایي کچیرته ل شپږ افتونه د ډېرې مودې لپاره واخیستل شي خپل دغه درمل دی یو شخص هغه تحمل وړي او د احتیاط لامل ګرځي دغه هدف دا ده د تحمل وړوالی چې یو شخص لمړی کې لږ درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درملو مقدار ډیر کړي چې هغه ته هغه لومړنی کم وضعیت چې اخیستی و آرام شوی و هغه حالت ته ورسیږي نو کوشش باید وشي چې دغه درمل له شپږو اونیو څخه ډیر ونه کارول شي چې د احتیاط لامل ونه ګرځي په دې کې ډاکټر صاحبان
دغه درمل د لګي مودې لپاره توصیه کوي، خو له بده مرغه زمونږ ځینې درملتونونه معیاري نه دي او خلګم په دې نه پوهېږي چې زه معتاد یم، نو یا پاکټ د دوا وړي درملتون ته او یا خپله نسخه وړي هلته درملتون ورته دوا ورکوي او دا په کلونو باندې دغه درمل کاروي او دوی د خپل د احتیاط نه خبر نه دي.
د خوب د درملو احتیاط په دې معنا شي څوک دغه درمل بیا ونه کاروي خوب بیا نه ورځي آرام نشي کولی که څنګه؟
بالکل، کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډېرې مودې لپاره یې واخلي که کومه ورځې بیا ترکي یا دوا ور ونه رسیږي نو دا شخص نارامه وي، مسترب وي، غصې ورځي، خوب نه ورځي، کیدای شي ځینو دردونو احساس وکړي.
د خوب درمل سي څومره موده د ډاکټر نسخې پرته استعمال سي د احتیاط سبب ګرځي؟
څېړنې وایي چې د شپږ هفتو نه که ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي دا د احتیاط لامل ګرځي، او ځینې څېړنې بیا وایي چې تر درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت که چېرته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کېږي د ډېر وخت لپاره دا د احتیاط لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادېږي.
د شیم امکان لري شي د خوب له درملو یو څوک نورو نشي موادو ته واوړي؟
بالکل، مونږ نه لرو، مونږ ناروغان لرو چې هغو په لومړیو کې د خوب درملو څخه ګټه اخیستې ده. د لنډ مهال لپاره یو ډاکټر ورته توصیه کړي دي، خو د خپل ځانه دغه درمل د ډېر وخت لپاره کارولي دي او کله چې دغه متوقع کم تاثیرات چې دغه درمل لري هغو ته نه ده رسېدلی بیا یې نورو موادو ته مخه راوړې ده.
مثلا کوم ډول مواد؟
مثلا ځینې ناروغان چې هغه ځوانان دي، نارینه دي، هغوی دغه درمل پریدي او بیا چرسو ته مخه راوړي، یا ځینې راځي تریاکو ته مخه راوړي. هغو ته ویل کېږي چې تر دو تریاک تاثیر یې ډېر ده، تا آرامۍ نو راځه دغه تریاکو دی او بیا ته له کورنۍ استفاده وکړه.
د خوب د درملو احتیاط لنډمهاله او اوږدمهاله اغېزې څه دي؟
په دو کې څو نوه درمل دي په مختلفو نومونو باندې، ځینې لنډمهالې تاثیرات لري، ځینې منځمهالې او ځینې اوږدمهالې تاثیرات لري. په اوږدمهال کې خو یو اغېزه دا ده چې دغه سړی معتادوي، لکه د نورو مخدره توکو غوندې د سړی معتاد شي په ځینو رواني ناروغۍ باندې اخته شي. او لنډمهالې تاثیرات یې دا دي چې د حافظې کمزوروالی ده، حواس نشي کولی چې دا راجمع کړي، تمرکز اکثره دوی له لاسه ورکوي، کیدای شي په افسردګي یا په ژور خفګان باندې اخته شي، دا کیدای شي مسترب شي، غصې ورشي او نارام اوسي.
د خوب په درملو د معتاد کس نښې نښانې څه دي؟
نښې نښانې دي یو شخص دا ده چې دا کله چې دغه درمل اخلي دی آرام وي، غوښې وي، خوبجن وي، ګیچ وي، سره کیدای شي ځینې وخت سردردي پیدا کړي، هغه تمرکز دوی نه لري چې یو مسلې ته دوی تمرکز وکړي او په هغې باندې فوکس وکولی شي. بل دا ده چې کیدای شي دغه شخص ورو ورو په ژور خفګان باندې اخته شي.
د خوب د درملو احتیاط د نورو نشه یي موادو له احتیاط سره څه توپیرونه لري؟
خپله د خوب درمل هغه طبي اصطلاح کې ډیپرسانټ ورته وایي چې یعنی یو شخص آرامیي، او ځینې نور درمل یا نشه یي توکي چې دي هغه محرک وي. مثلا شیشه چې نن سبا کارول کیږي یا ټابلیټ کا، دا کله چې یو شخص کاروي نو هغه یو کاذبه خوشحالي ورته پیدا کیږي، اوفوریا ورته ویل کیږي، مست وي او یو قسم احساس دی لویوالي او د قوت کوي، ډیر غږیږي، ډیر خاندي. او برعکس د خوب په درملو کې یو شخص آرامیږي، ډیپریس وي، ګنګسوالی لري، اکثره ویده اوسي، که چېرته خوب هم نه ورځي نو دا خوبجن حالت کې قرار لري او آرام اوسي.
که څوک د خوب په درملو معتاد سي درملنه یې څنګه کی؟ یا د نورو نشه یي موادو غوندې وي او توپیر لري؟
د خوب په درملو د معتاد درملنه، حتی څېړنو ویلي ده چې د هیروینو نه د دو درملنه او د دو احتیاط سخت ده، درملنه یې ډېر توپیر نه لري. دغه درملنه د یو ډاکټر متخصص لخوا نه باید پیل شي، په تدریجي توګه قطع کیږي، دغه درمل یو دم باید ونه درول شي ځکه چې نورې ستونزې پیدا کیږي، او ځینې درمل ورکول کیږي چې هغه کومې نښې نښانې چې وروسته په ده کې منځته راځي لکه د اختلاج یا یو شخوالی په وجود کې راځي په ده باندې لکه د مرګیو حملې راځي، د هغې لپاره د وقایې لپاره ځینې درمل ورکول کیږي او دا باید په تدریجي توګه ورو ورو قطع شي او درملنه وشي.
ایا پوهیدلست؟
آیا پوهیدلاست چې باید له محتاجینو سره څه ډول لومړنۍ مرستې وسي؟ په دې اړه به ډاکټر منصور ارشاد معلومات راکړي.
د مخدره موادو له استعمالوونکو سره لومړنیو مرستو کې مختلف مسایل شامل دي. په مجموع کې موږ کولی شو د معتادینو ضروریات لومړنیو مرستو په تړاو په دریو برخو وویشو. اول داسې اکثرا د مخدره موادو استعمالوونکي طبي مرستو ته ضرورت لري. د بېلګې په توګه کیدای شي دوی د مخدره موادو د استعمال له کبله مختلفې تنفسي ستونزې ولري، یا هم که چیرته دوی د پیچکارۍ له لارې مخدره مواد استعمالوي کیدای شي دوی بعضې داسې ستونزو وکړېږي چې هغه زرق له ساحې رامنځته شوي دي. بعضې ناروغۍ بېلګې په توګه توبرکلوز په دوی کې ډېر زیات ده. جلدي ناروغۍ چې په اسانۍ له یو انسانه بل انسان ته انتقالېږي هغه په دوی کې زیاتې دي. له جنسي لارې انتقالېدونکې ناروغۍ په دوی کې زیاتې دي، او بعضې ډېرې خطرناکه ناروغۍ لکه بي او سي هیپاټیټ یا تور ډای او بلخره ایچ ای وی یا ایډز لامل وایروس دغه ناروغي چې په معتادینو کې نظر نورو انسانانو ته زیات لیدل کیږي. په دوهمه مرحله کې معتادین ځینې ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د بېلګې په توګه افغانستان کې اکثرا معتادین د تغذیې له لحاظه د هغو وضعیت خراب شي، د سرپناه د نه درلودو په علت کېدای شي، په ژمي کې له یخه او په ګرمۍ کې له د مایعاتو له ضایع کولو او د لمر له وهلو له دغه مسایل ژوند له لاسه ورکي. ټولنیزو مرستو کې همدا شان دي. ناروغانو لپاره غذایی مواد، د هغو لپاره عاجله سرپناه، د ته ورته نور خدمات شامل دي. په درېیمه مرحله کې کیدلی شي ناروغانو ته هغه معتادینو ته چې لومړنیو مرستو ضرورت لري هغو ته موږ بعضې رواني خدمات ورکړو، د هغو معلومات لوړ کړو، د هغو د مخدره موادو د استعمال زیانونه او د تداوي امکانات ورته وړاندې کړو. بالاخره مریض درملنې او تداوي ته وهڅوو، یا حداقل د هغو لپاره د یو شپې د په برابرولو کې ورسره مرسته وکړو.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1269 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت ذاکر الله تر نشو مخکې د کاشیو دکان درلود، او د اقتصاد پوهنځي د دوهم کال محصل وو. خو کله چې معتاد سو هر څه ځینې پاتې سول. ذاکر الله وایي چې اوس په کورنۍ کې اعتبار نه لري، او د نشه یي موادو رانیولو پیسې هم نه لري. دا چې ذاکر الله ولې او څنګه معتاد سو، او د نشو له امله یې څه ستونزې ګاللې دي، دا به خپل د خولې واورو.
نشه مخکې موږ د کاشانو کاروبار کول، له ډبرو او ایران څخه مو راوړل. ما مکتب هم په هغه وخت کې ویل د ځواني دوران، نو موږ مکتب کې یو څو هم صنفیان ولو، نو له همدې سره همداسې له چرسو له دې قیلونه شروع سوله. او دا نشه چې له ټیټه ساوي نه چې سړی شروع کړي، بیا هماغه تاثیر پکې نه پاتې کیږي، او د سړی خواهش نور لوړ لوړ نشو ته کیږي. چې څومره وخت زیاتیږي همدومره سړی نور نوي نشي پیژني، او بیا چې دغه خوند سړی وګوري بیا نسي ځان ځینې خلاصوله. یو لذت چې په دې کې و بس هماغه شیطاني لذت و، او ملګرو تشویق قدام ول، او څومره چې د دې موږ خپل هوسم و د هرڅ چې موږ سره ول دغه په خاطر هم د دې شروع پیل شروع سه. دولس کاله مې مکتب وویل، او دوه کاله مې پوهنتون وویل په پاکستان کې اسلام آباد کې. اول چې نشي ما نه کولې، نو خپل لیاقت دما ډېر و، او وروسته چې په نشور عالم نو مغه پانتونه ماته د ساتیری غوندې ښکارېدو. یا به یو ورځ ورتلم، ما یا به یو ورځ نه ورتلم. درس مرش څه شوق را سره و، هغه ټول رانه ختم شو. پانتون مې دوه کاله وویل، بیا مې پرېښودره. د همدغه نشولو لاسه، ځکه ما نه سوی کولی چې زه رسیدګي ورته وکړم، او شپه ورځ به بس په همدې تلاش کې و چې کوم جنۍ پیدا کړم او څنګه یې ووه. بدن تم ډېر ضرر یې زما رسولی ده. څومره چې وزن ما مخکې درلودل، او څه تمرین چې ما مخکې تمرینات درلوده، هغه ټول د فشار لاندې راوستي، او ذهني مریضتیاوې ډېرې ما ته پیدا کړې. رواني شپه ورځ چرت وهل، او بې خوبي، او له ځان سره ډېر فکرونه کول. زما دکان و زموږ پلار راته ایښی و، د کاشانو کاروبار مو کول. زما ترن هم پنځه ترنه دي، همدغه موږ ټول شریکان په همدې کاروبار کې. دغه کاروبار مو کول، دکان مخته وړل، نو هغه دکان پیسې به چې څومره ګټه وه هغه به ما ټوله په نشو ورکوله. نو بس زه بار ورځ به دکان ته بس ځان مې رارسول، یا به مې له پلار نه یا ورونه به مې په چلنه یا څه چل اخیستلی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سردار د پوهنتون د څلورم ټولګي محصل دی. دی یوه ورځ د پوهنتون په باغ کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پوهنتون ادارې ته یې بیایي. اداره تر لږ ځنډ وروسته له پوهنتون څخه د سردار د سړلو پریکړه کوي. دا چې سردار د پوهنتون په باغ کې څه کول او د پوهنځي ادارې ولې هغه له پوهنتون څخه شاړه، دا به په ډرامه کې واورو.
یار یو خو له دې پولیسو څخه هم یو ځای پاتې نه دی، دا دلته هم ګرځي لکه د سګرټي بوی چې پیدا کېدلی.
هلکه ودرېږه، شور ونه خورې.
دلته قمندان صاحب ولاړ یم.
دلته دې څه کول؟
صاحب مطالعه مې کوله.
ته پورته شه، تر پښو لاندې دې څه شی پټ کړه؟
صاحب هېڅ هم نشته. دی دا دې وګوره.
تا خوښ دې وګورم. خوشه اوچل کپ کړي د چرسو سګرټۍ دې وهه جاویده.
بله قمندان صاحب.
جیبونه ورته لاشي کړه چې نور چرس ورسره نه وي.
سمه ده قمندان صاحب.
قمندان صاحب نور چرس راسره نشته، بس همدا یو سګرټي قدرو.
لاسونه پورته ونیسه.
دا دې وګوره، دوهم نور چرس نشته.
څو درې دا جیب کې شی نشته. دا جیب جیبي وګورم. قمندان صاحب په جیبونه کې چای نشته.
ته دا د کتابونو بکس هم وګوره.
ته دې خوښه دا بکس دي؟
واخله، خو هېڅ شی هم پکې نشته.
څو درې دا دې پیدا مې کړه. قمندان صاحب چرس دي ورسره.
ته نه شرمېږي چې په پوهنتون کې چرس کوي؟ ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتې او که په نشو پسې؟
قمندان صاحب زه خپل درسونه وایم، کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سګرټ وایم، همیشه خدا کار نه کوم.
ته د پوهنتون محصل یې، باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي، خو ته په خپله نشه کوې.
قمندان صاحب بیا داسې کار نه کوم.
ته دې کار توخه چې رښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې.
نه قمندان صاحب محصل یم. دا وګوره دا مې کارت
راکته. ښه، د څلورم کال محصل هم یې. ستا غوندې څو بې تربیه محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي. جاویده.
بله قمندان صاحب.
لاسونه یې ور وتړه. سلام علیکم رئیس صاحب.
سلام علیکم استاد.
وعلیکم سلام
قمندان صاحب. خدای دې خیر کی، څه خبره ده
رئیس صاحب؟ دا لک پیژنې؟
هو پیژنم، زمونږ د پوهنځي محصل دی. ولې خیرت خو به وي؟
دا محصل مو نشئی دی رئیس صاحب.
څه شی نشئی دی؟
هو نشئی دی، همدا یوه شیبه مخکې مو د پوهنتون په باغ کې ونیو چې چرس یې کول.
دا څه وایې؟
او صاحب دا نور چرس هم ورسره و. تاسې ته مې د دې لپاره راوس چې د پوهنتون مقررات څه دي، زه به بیا ورسره حساب وروسته کوم.
صاحب زمونږ مقررات او جزا معلومه ده، سر له نسخې له پوهنتون څخه شړو، بس خلاص.
خیر دی رئیس صاحب، دا ځل مې وبخئ، بیا داسې کار نه کوم. د پوهنتون اخري کال مې دی، که مې د پوهنتون څخه وشړئ د څو کالو خواري به مې اوبه یوسي.
دا د اول ځل نه دی چې ودې بخم. ما ته محصلینو څو ځلې ویلي وو چې دی چرس کوي، او ما هم تا ته ویلي وو چې دا کار مه کوه، خو تا ویل محصلین په ما نه حقه تور پورې کوي.
خیر دی رئیس صاحب، هر ډول سزا چې راکوئ منم یې، خو له پوهنتون څخه مې مه شړئ.
د پوهنتون نوم دې بد که، راکه د پوهنتون کار دی. سر لنن دی بیا پانتون کیو نو وینم؟
اوس نو زمونږ سره راځه.
قمندان صاحب هم دا سزا مې بس نه ده چې له پانتون نه وشړلم او د څلورو کالو زحمتونه مې اوبو یوړل.
راځه زمونږ حساب او کتاب در سره پاتې دی. موږ ته بوایي چې په دې پانتون کې نور څوک نشي کوي، او هغه قاچاق کوونکي به هم راخی چې پانتون ته چرس راوړي.
قمندان صاحب اوس درته کوم، لمن درته غواړو، ما خوشی کا پنتور خو څه کې چې به هیڅ وخت نشانه کوم.
ډېرې خبرې مه کوه، درځه او ځې ته ځو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.